سلامونه د شپې نه بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د ځانګړي غونډې خبر ورکړی. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وشي. په اعلامیه کې راغلي، په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د تېرې جنوري میاشتې په 1 خپور شو، راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان درنه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. د ترکیې پولیسو نن په اماسیا ښار کې د یو باروړونکي موټر تر پلټنې وروسته 24 بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ونیول. دغه کسان په هغه لارۍ کې پټري وو چې خام ربړې لېږدول. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 800 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته داخله شوې وه او سوداګریز توکې یې لېږدول، خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. پولیسو د موټر چلوونکی د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دوی ویل نه غواړي څرګند کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او کڅو ځله، او د مشخصې نیټې یادونه هم ونه کړه. ښاغلی ترامپ نیویارک پوسټ ورسپانې ته وویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه شته، خو نور جزئیات ورنه کړل. وروستی ځل چې د امریکا یو ولسمشر له خپل روسي سیال سره خبرې کړې وې، درې کاله وړاندې د روسیې د یرغل تر پیل لږ مخکې و، کله چې جو بایډن له پوتین سره خبرې وکړې، خو پوتین بیا هم پر اوکراین برید وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د یکشنبه په ورځ وویل چې د ولادیمیر پوتین او ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې نه تاییدوي او نه ردوي. ډونالد ترامپ په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې ویلي چې کدای په واقع پاتې وای روسیې به هیڅکله پر اوکراین برید نه وای کړی. نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې که واک ته ورسیږي په یوه ورځ به د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پایتا ورسوی. او په جرمنی کې سلګونو زرو خلکو د سختدریزو ګوندونو خلاف مظاهره کړې ده. د مظاهرې تنظیمونکي دا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په مونشن کې په لاریون کې ګډون وکړ. د جرمنی په بیلابیلو ښارو کې د ښیاړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي ته اړتیا لري وو، د جرمني تر پارلمان انتخاباتو دوی اونۍ مخکې لاغه وشوه. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې ښایي د الټرناتیو فار دویچلند په نوم ښي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز منز کین اړخي ائتلافي حکومت څه باندې یوه میاشت پخوا وروسته له هغه سقوط وکړ چې د آزاد ډیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلافه جلا شو او د دې ګوند د مالي وزیر له دندې لرې کړل شو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. د سر مطلب مو په دغه پروګرام کې وړاندې دا چې د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا یوه ځانګړې غونډه وشي. بحث یې د داعش د ګواښونو په ارتباط دی. افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
کورنۍ بې ځایه شوي او زیانګالي خلک د هوا د حالاتو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې په 15 ولایتونو کې د درنو بارانو ورښتونو واورو ورېدو اټکل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو یا جرزي باندې د جام د څلي یا مینار نښې طراحي شوي دي. دې کار د غور خلک خوښ کړي دي. فرهنګیان وایي چې دا د افغانستان د فرهنګ او کلتور یوه څرګندوی کوي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د جرمنی د پراخو مظاهرو راپور به هم درکو دا چې هلته په شنبې ورځ په مونشن کې 2.5 لک کسان د ښي اړخ افراطي ګوندونو پر ضد اعتراض سره وتي وو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي دا ناسته د دوشنبې په ورځ جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همدغسې په منځني آسیا او په منځني ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د بارانو، واوري او طوفانو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویلي د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سرپناوي زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو او بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دا وپیژندنې ریاست نن د افغانستان په 25 ولایتو کې د بارانو واورې او د تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کا کړو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالی اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړای، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازای چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
د کوټې ویجاړې هر څه وګوره والا کوټې مټې خواغه دی والا کوم واسو چې مونږ جوړا وای پټه مغه کړکی نه لري بل یو ځای کې متر پل نه دی ګر چې پیره تاو کړی چې مشر شپاب کې صاحب کو بارن نه بادونه د خو والا چې گزاره نه کیږي په شوي بس غواړم چې مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازم پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان مرستندویو بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه لا وځپي او هم له بیکوري د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپناه په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 500 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېرې حتی د پیشبینۍ وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په سره د مبارزې د امریکایي ملي ادارې د امریکا او ارتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا مینار جام نښې جوړې کړي ارکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته واوړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر شې اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2025 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلې نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دین زمنګ ډیره موخه دي چې یو موخه دار چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وخایو. د غرض د افغانستان خکولاوي کته سل دی وړاندې متوجي شوی اسې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخم ډبر استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ موخه هم دار چې د افغانستان تاریخ کولا تولیدات د نړیوالو ته وخایو.
جام سلای د افغانستان لرغونو آثار یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهره کولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼل شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافي سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د خودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غواګست په جرمني کې سلګونو زره خلکو د سختري ژوندو په خلاف باندې مظاهره کړې. د مظاهره تنظیمون کې دا کوي چې د شنبې پر ورځ لکتر لګ درې لکه او شل درو کسانو په دې لاریون کې ګډون کړي وو. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړي چې د جرمني له الټرنیټیو فار ډوچلند یا اف ډی خیارخي افراطي ګوند سره همکاري و نه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شهر مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 1,300 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوونه مخکې له هغه تر سره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندیشتې سره مل دي چې شاید الټرناتیو فار دویچلند یا اف ډی په نوم شی ارخي افراطي ګوند خپل پارلماني څوکۍ ډیری کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخي ائتلافي حکومت ته باندې یو میاشت په خو وروسته له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لري کړل شو. له دې امله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف ډی ګون شای د 19 سالنه رايو په ترلاسه کولو د فدریشن مارس تر مشي لاندې ګون څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمنی د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطی شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپای اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 19 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیز جرمنی برخواه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمع پورست د سلواغی پا دولسمه د محافظه کارو گندونو حقا جنجالی لایی هر رد کرد چی پا دی هیواد که د مهاجرت د محدودیت غشتنه کوله. اف دی گوند اولاف شولز د ائتلافی حکومت لکم محبوبیت څخه ګټه اخیستې او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړ چې له اف دی گوند سره همکاري ونه کوي. له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندوی په څکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او ان د مغزي سکتې او د زړه د ناروغیو لامل کېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وایي 3 کال کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وقته څښي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لرې کولو لپاره څښله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځېد او اوس یې له څښلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولی. حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څښاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څښلو ته دوام ورکړی دی. دوی 3 کال کېږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوم که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 10 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروبات ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغي، د غاښونو له خرابوالي او د معدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغي او ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمېر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولای شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کم کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 3 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو رپورت چې د خلکو د شکایتونو په اړه دی، هغه دا چې خلک وایي د ډالرو د نرخونو په لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو چې کله ډالر راټیټ شي نو د بیو په برخه کې څه تغیرات نه لیدل کیږي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه وکړه. اخو یو شمېر اقتصادپوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخو له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېرې تقاضا له امله بازار ته د موادو په وړاندې کولو کې ستونزه رامنځته نه شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی تو کده بیو دل وڑی دو لامه لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل.
یو اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغه سیدي. خلک ډیر بیریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازی رادیو ته وویل
نو اورد خریده مې جناب نو اورد اخیستای شو نو نغوړی دولت بازارونه کنټرول ولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مثلا نشته. اما کله کله په نورې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډ مهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله.
ما ویله ما د مور شاولې کوټ پولیس باندې کې از مور لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مور لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مور د 12 ساعت جل ساعت وخاله مور په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خو غس رستانه اوبل مور په ټوله وطن کې مور ټلیفون کار نه کوي دغه نسته ولې مور شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته د طالبان دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر ترابی تا بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رسول سلام ته روزکا